په افغانستان کې د سهار و بجې شوې. درنو دوستانو السلام علیکم، سهار مو په خیر او نیک مرخه اوسه. نن د جمعې مبارک ورځ ده. د 1491 هجري لمریز کال د جدي یا مرغومي د میاشتې 9 نیټه ده چې د 2013 میلادي کال د جنوري 13 سره برابر ده. زه اجمل اندو زمانور همکاران مو د ازادي رډیو د نن ورځې د خبرونو په سر کې هرکلی کوو. زموږ خبرونه په ټول افغانستان کې د FM په 7.15 اوریدل کیږي او همدارنګه په منځنوي سپو 12.89 اوریدل شي. په لسارنی نیم ساعت خبري مجلې کو په سر کې هم خبرونه. په کابل کې د امریکا سفیر پرونو منل چې په افغانستان کې د سولې بهیر تر اوسه عملن نه دی فایل شوی. د کندهار ولایت په پنجوي ولسوالۍ کې د 14 ملکی افغانانو په ګڼ وژنه د تورن امریکایي سرتیري مدافع وکیل وایي د موکل رابرټ بیلز د جګړې له وجې پر رواني ناروغي اخته شوی. او په پاکستان کې د حکومت ضد مظاهرو تنظیمونکي مولانا محمد طاهر القادری وایي د خپل پلویانو د څلور ورځنی لاریون د ختمولو په اړه له حکومت سره موافقه ته رسیدلې. بشپړ خبرونه واوري. په کابل کې د امریکا سفیر پرونی اعتراف وکړ چې په افغانستان کې د سولې بهیر تر اوسه عملن نه دی پیل شوی. جیمز کنګم پرون په کابل کې خبريالانو ته ویل واشنگتن له طالبانو سره په خبرو کې جدي دی، خو د داو منل چې خبري اترې لا پیل شوی نه دي. امریکایي چارواکو تیر کال هڅه وکړه چې له طالبانو سره خبري پیل کړي، خو طالبانو دا خبري بندي کړې وي. وی ویل چې واشنگتن له ګوانتنامو زندان څخه د 15 طالب مشانو د خوشی کولو ژمنه عملي نه کړه. په کابل کې د امریکا سفیر د سرګندونې په داسې حال کې کوي چې افغان حکومت په دې وروستیو کې د طالبانو سلګونه بندیان راخوشې کړل او وایي کولای شول چې په پاکستان کې بندي شپږ طالب بشان هم له بنده خوشې کړي. دا کندهار ولایت په پنجوي ولسوالۍ کې د 14 ملکی افغانانو په ګڼ وژنه د تورن امریکایي سرتیري مدافع وکیل وایي د موکل رابرټ بیلز د جګړې له وجې پر رواني ناروغۍ او ذهني بې نظمۍ اخته دی. سرنوالانو د بیلز لپاره چې څلور دورې د افغانستان او عراق په جګړې کې ګډون کړی د مرګ سزا غوښتې ده. خو د ملکي مدافع وکیل جان هنري براون پرون خبريالانو ته وویل چې موکل په پی ټی ایس ډی له جګړې وروسته د رواني ضربې او ژور خپګان له وجې په ذهني ناروغۍ اخته شوی او زیاته کړه چې په عین حال کې د بیلز مغزو ته د روحي ضربې له وجې سخت زیان هم واوښتی دی. مذهب قاضي فرون مخکې له دې چې بیلز د خپلې رواني ناروغۍ په اړه محکمې ته شواهد وړاندې کړي د نوموړي د روغتیايي سوابقو د کتنې امر وکړ. په پاکستان کې د حکومت ضد مظاهرو تنظیمونکي مولانا طاهر القادری ویلي دي د خپل پلویانو د څلور ورځنی لاریون د ختمولو په اړه له حکومت سره موافقه ته رسیدلې. قادری د اسلام آباد د اوږده لاریون اعلامیه پرون د حکومت له لسکسي سیاست سره د وساته خبرو په دوام لاسلیک کړه چې دا سند درسته بیا صدر اعظم راجا پرویز اشرف هم تایید کړ. القادری په اسلام آباد کې د جوړې شوې مظاهرې زرګونو ګډونوالو ته په وینا کې خلکو ته له دې کبله مبارکي وویل او پرونی ورځ یې د پاکستان د خلکو د بریالیتوب ورځ وبلله. د خلکو وختل چې لکه څنګه چې په سولېز ډول مظاهرې ترغلي او په هماغه سولېز ډول بیرته خپل کورونو ته ستانه شي. د حکومت ضد مظاهره چانو د توافق هرکلی په نڅاو د خوخي په چغو سره وکړ. قادر چې په دې روسي کې د کاناډا څخه خپل هیواد ته سن شوی د پاکستان حکومت فاسد او بې کفایته بولی او د لری کې دوه وخت نه کړی ده. پاکستانی پولیسو تیر ورځ هغه مظاهره چانو د خورول لپاره چې وایي د دولتي سوکونو په بریټ کې خپلوان وژل شوی له خوکی بهون کې غاز او هوایی ډز څخه کار واخیست. دا ساده رډیو د مشل څنګه د ریپورت لمخې د پولیسو او مظاهره چانو ترمنځ په خوډب کې چې په خور کې د والد کور مخې ته پیښ شو ډیر لس کسان ټپین شوی. په رواني اونۍ کې د باړې په سپای عالم ګدر سیمه کې څوار لستنه په یو بریټ کې چې د قربانیان خپلوان وایي دولتي سوکونو کړي و وشل شول. خو پوزي سرچینې د امنیتي سوکونو پر ضد دا نه مني وایي چې دا کسان د افراطي وسله والله خو وشل شوی. مظاهره چانو د وشل شو کسانو تابوتونه هم د والد کور مخې ته لزان سر راوړي او امنیتي سوکونو تابوتونه د خخول لپاره بیرته کلی ته ولېګل. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د ادارې جګپولو مفتشانو او ایراني چارواکو په تهران کې خپله دوه ورځنۍ خبرې په داسې حال کې پای ته ورسولې چې د پرمختګ هیڅ راست نښې پکې نه لیدل کېږي. ایراني رسنیو پرته له دې چې په دې اړه جزئیات خپاره کړي یوازې دومره ویل چې راتلونکي کتنه به د فبروري د میاشتې په 12 نیټه په تهران کې وشي، خو د اټومي انرژي نړیوالې ادارې د بلې کتنې په اړه څه نه دي ویلي. ډیپلوماټانو ویلي دي چې د IAEA مفتشان به نن بیرته په ویانا ته ستانه شي. د اټومي انرژي نړیواله اداره د ایران د اټومي فعالیتونو په اړه څېړنه کوي څو معلومه کړي چې آیا دا هیواد د اټومي وسلو پروګرام لري او که نه. او د الجزایر دولتي رسنیو د دې هیواد په لرې پرته سیمه کې د برمتو د ژغورنې لپاره د پوځي عملیاتو د پای ته رسېدو خبر ورکړی دی. ای پی ایس خبري اژانس دولتي چارواکو له قوله چې نمونه یې نه دی یاد کړي خبر ورکړی چې د حکومت پوځي عملیات پای ته رسېدلي، خو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. د الجزایر رسنیو رپورټ ورکړی چې ګڼ شمېر بهرنیان د دې عملیاتو په ترڅ کې ژغورل شوي. د پوځ لخوا د عملیات د چهارشنبې په ورځ وروسته له هغه وشول چې د یاغیانو د پلازمینې الجزایر د جنوب په 800 کیلومترۍ کې د سهارا دښتې د ان ایمیناس د ګاز په تایساتو کې لسکونه بهرنیان برم تکړل. د یرغمل نیونکو غوښتنه دا وه چې فرانسه دي په مالي کې افراطي وسلوالو پر ضد خپل پوځي عملیات بند کړي. متحده ایالاتو پرون وویل چې په روان بحران کې د انساني تلفاتو په خاطر اندېښنه لري. د سپینې واړۍ ویان جی کارن پرون وویل د تلفاتو شمېر او د قربانیانو هویت نشي تاییدولی.
Right now our priority is determining the status of the
way وسمال زموږ لمړیتوب په دې جریان کې د داخلو امریکایانو د حالت معلومول او د پیښوي جریان په اړه پوره معلومات ترلاسه کول دي. دا یو بدلونکي حالت دی. موږ د الجزایر له حکومت څخه د دې مسلې په اړه وضاحت غواړو. دوستانو خبرونه مل ساده رادیو نو اوریدل. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو مطالب لرو. د ناتو یو جګپوړی مقام وایي چې له 2013 کال وروسته له افغانستان څخه د ټولو امریکایي ځواکونو د ایستلو د احتمال په اړه په افغانستان کې د پوځي ماموریت د پلان جوړونکو نظر نه دی اخیستل شوی. په دې اړه په رپورټ سربیره مو له دې خبر کو چې د افغانستان حکومت د خپلو امنیتي ځواکونو ستاینه کړې او په کابل باندې د طالبانو د چهارشنبې له برید وروسته وویل چې زموږ ځواکونه دا وړتیا لري چې خپل امنیت خپله وساتي. د ترخی پله د زندان یو شمېر زندانیانو چې د نه خوړلو اعتصاب کړی وایي چې د چارواکو ورسره ژمنه کړې چې په 10 ورځو کې به یې ستونزې هوارې کړي. په دې مسلو رپورټ درته وړاندې کوو. د بلخ د پولیسو له هغه څرګندونو مو هم خبروو چې وایي په مزار ښار کې لسګونه داسې غیر معیاري سوداګریز مارکیټونه او لوړ پوړې ودانۍ موجودې دي چې د خوندیتوب ځانګړې معیارونه یې په نظر کې نه دي نیول شوي. په ډای کندی کې یوې 15 کلنې پیغلې د ښځو د ریاست پر یو تن کارکوونکي تور لګولی چې جنسي تیری یې پرې کړی. په دې مسلې هم رپورټر کو وختو نور رپورټونه هم درته وړاندې کوو. له موږ سره اوسئ. دا د ازادۍ رادیو ده. د ناتو یو جګپوړی مقام وایي چې له 2013 میلادي کال وروسته له افغانستان نه د ټولو امریکایي ځواکونو د ایستلو د احتمال په اړه په افغانستان کې د پوځي ماموریت د پلان جوړونکو نظر نه دی اخیستل شوی. د ناتو دې مقام چې د خپل نوم نه ښودلو په شرط په بروکسل کې له ژورنالیستانو سره خبرې کولې همداراز یادونه وکړه چې ښایي د ناتو پوځي اډې هم له 2013 کال وروسته په ناڅاپي ډول کمې شي. په دې اړه د رویټرز خبري اژانس د رپورټ لنډیز احمد تکل وړاندې کوي.
د ناتو یو جګپوړی مقام د پنځشنبې په ورځ وویل له دوی څخه له افغانستانه د ټولو ځواکونو د ایستلو یا سفر انتخاب په اړه هیڅ راز مشوره نه ده غوښتل شوې او دې ته اړتیا هم ونه لیدل شوه. تیره اونۍ د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت مرستیال سلاکار بن رودس د ټولو ځواکونو د ایستلو یا د سفر انتخاب په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل دا هغه احتمال دی چې چارواکي په اړه غور کوي. دا وینا د امریکایي چارواکو له مخکینیو څرګندونو سره چې ویل به زرګونه پوځیان به د افغان ځواکونو د روزنې لپاره په افغانستان کې پاتې شي په څرګند تضاد کې و. رویټر خبري اژانس لیکي د ولسی جرګې ځینو غړو چې د ښاغلي بن څرګندونو ورخته کړي وو ویلي چې که واشنگټن له افغانستان خپل ټول سرتیري وباسي نو ښایي په افغانستان کې یو ځل بیا مصیبت او کورنۍ جګړه پیل شي. امریکایي چارواکي وایي په افغانستان کې د ډیره نړیوالو ځواکونو عمومي قماندان جنرال جان الن په دې نظر دی چې له 2014 کال وروسته باید د 6,000-15,000 ترمنځ سرتیري په افغانستان کې پاتې شي څو د تروریزم پر ضد جګړه وکړي او افغان ځواکونه وروزي. خو امریکایي چارواکي دا هم وایي چې سپینې ماڼۍ په دې وروستیو کې تر دې د لږې شمېرې یعنې د 3,000-9,000 ترمنځ سرتیرو د پاتې کېدو د پلان جوړولو غوښتنه هم کړې ده. د ناتو جګپړي مقام چې مخکې یادونه وشوه وویل د ده تمه دا وه چې له 2014 کال وروسته د پاتې کېدونکو سرتیرو دقیقه شمېره به په روانو 2-3 میاشتو کې اعلان شي، خود زیاته کړ چې د چارواکو له قوله ډیر ورکړل شوی ارقام په دقت سره در رسنیو له خوا خبره نشول. د ناتو د مقام چې نه غوښتل نوم یې یاد شي. په بروکسل کې خبریالانو ته په څرګندونو کې زیاته کړه ډیر وخت مشخص ارقام نه بلکې هغه ارقام یادیږي چې په افغانستان کې د نړیوالو د پوځي ماموریت د سرته رسولو لپاره په کار دي. متحد ایالات له خپلو اروپایي متحدانو تمه لري چې په افغانستان کې د ټولو پاتې کیدونکو سرتیرو د شمیر څه باندې درېمه برخه ځواک برابر کړي. د ناتو د مقام زیاته کړه هغه پوځي اډې چې له 2014 کال وروسته به نړیوال ځواکونه خپل عملیات ترې تنظیموي هم ښایي په ناڅاپي ډول راکمی شي. یعنی په راتلونکو څه کم دوه کلونو کې باید 226 اډې وتړل شي. یاد شوی مقام زیاته کړه نړیوال ځواکونه به له 2014 کال وروسته د باګرام له پوځي اډې بهر او د کابل هوایي ډګر ته نږدې فعالیت کوي. دفترونه به په کابل کې او کارکونکي به د افغان ځواکونو په تعلیمي مرکزونو کې وي. د ناتو د دې مقام په وینا له 2014 کال وروسته د نړیوالو ځواکونو شمیرې ته په پام سره پوځي سلاکاران ښایي د افغانستان مهمو زونونو ته واستول شي او یا د روزونکو ګرځنده ډلې استخدام شي چې له یو زون څخه به بل ته ځي او افغان ځواکونه به روزي. رویټر خبری آژانس د خپل راپور په دوام زیاتوي د حقیقت چې افغانستان د ټولو امریکایي ځواکونو د استلو یا په اصطلاح د سفر انتخاب په اړه د جګپورو پلان جوړونکو نظر نه دی اخیستل شوی. خیي چې د احتمال ته د اوباما ادارې په ډیر جدیت سره نه دی کتلی. څارونکي وایي د اوباما ادارې ښایي له دې نظریې هغه مهال چې د افغانستان او امریکا مشرانو په واشنگټن کې د امریکایي سرتیرو د مسؤلیت په ګډون د دواړو هیوادونو د اړیکو پر راتلونکي خبرې کولې پر افغان ولسمشر د فشار راوړلو لپاره د یو تاکتیک په توګه کار اخیستی وي.
و مولدل چې د ناتو یو جګپوړي مقام ویلي له 2014 میلادي کال وروسته افغانستان نه د ټولو امریکایي سرتیرو د ایستلو د احتمال په اړه په افغانستان کې د پوځي ماموریت د پلان جوړونکو نظر نه دی اخیستل شوی. بلخوا افغان حکومت د خپل امنیتي ځواکونو ستاینه کړې او په کابل باندې د طالبانو د چهارشنبې له برید وروسته ویل چې زموږ ځواکونه دا وړتیا لري چې خپل امنیت په خپله وساتي. افغان ځواکونه دا خبره په داسې وخت کې کوي چې ټاکل شوی د په پسرلي کې د افغانستان د جګړو کمانډا له بهرنیو افغان ځواکونو ته وسپارل شي. خو یو شمیر سیلونو کې ډاډه نه دي چې افغانان به د طالبانو او القاعده د بریدونو په وړاندې د مقاومت وس ولري. د کابل په ښار کې د طالبانو د وروستي برید په اړه له احمد شیبره تفصیل اورو.
د کابل په ښار کې نږدې 9 میاشتې وروسته طالبانو ډلې یې برید وکړ. په دې حمله کې چې د چهارشنبه په ورځ د صدارت په څلور لارې کې ترسره شوه لومړی د موټر بم چاودنه وشوه. په چاودنه پسې سمدستي ډزې پیل شوې. افغان امنیتي چارواکو رسنیو ته وویل چې په جګړه کې د ملي امنیت یو ساتونکی ووژل شو. امنیتي ځواکونو 15 تن وژونکي ووژل او د هغو یو تن وتوانېد چې خپل چاودیدونکي مواد وچوي. د افغانستان د ملي امنیت د ادارې ویان شفیق الله طاهری ازادي راډیو ته وویل چې امنیتي ځواکونو د حمله ډیره ژر شنډه کړه.
دښمن پلان یې درلودل چې دغه حمله تر شا باید کم از کم 15 ساعته یا 10 ساعته جنگ وکړي او ډیر تاسیساتو ته زیان ورسوي او ډیر خلکو ته زیان ورسوي. خو خوشبختانه ملي امنیت ځواکونه استعداد او صلاحیت د مشنه چې پیدا کړی دي دوی په محاربه کې په جنگ کې په تاکتیک جنگ کې دغه حمله
د ملي امنیت د عمومي ریاست ویان زیاته کړه چې په رڼا ورځ د خلکو په منځ کې د دشمن په نقشه کول کمال دی.
دا واقعا ملي امنیت د ځواکونو دقت او مسلکیتوب ښکارا کوي چې واقعا په دغه یو ځای کې چې سلګونه موټرونه دي او سلګونه ملکي خلک په لار روان دي او ګرځي او راګرځي دي هغه تروریستان
د کابل د چهارشنبه په برید کې درې دیرش کسان ټپیان شوي هم دي چې د روغتیایي مسؤلانو په وینا ولسې بستر شول او نور له برسېرنې درملنې وروسته رخصت شول. د افغانستان ولسمشر حامد کرزي د چهارشنبه د ورځې د برید په ځواب کې د افغان ځواکونو هڅې وستایلې. یو شمېر پوځي څېړونکو هم ویلي دي چې امنیتي ځواکونو کمال وکړ چې د حمله یې ژر ختمه کړه. خود امنیتی چارو څیړونکو جنرال عبدالواحد طاقت سربیره پر دې چې چهارشنبه د ورځې په برید کې د افغان ځواکونو ستاینه کوي پر هغو اعتراض هم لري.
د افغان ځواکونو اکثر عمل خو واقعا فوق العاده ډیر ښه و، ځکه د جګړې دوام نه کوي. بل خبره چې ډیره مهمه ده موږ لپاره، دښمن څنګه کولای شي چې دغه د کابل په زړه کې او داسې اساس شالته هم وزارت داخله وجود لري، هم امنیت ملي، هم قومانداني امنیه، دغه چې پورې څنګه دښمن دوه موټره منفجره مواد نه ډک را رسولای شي. ملي امنیت باید پاکستان کې اطلاع ترلاسه کړي، کله چې هغوی را روانېږي دوی باید قدم په قدم تعقیب کړي، څرنګه کېدای شي له دوبره کمربندونو نه تیر شي، دښمن راشي او د ملي امنیت په دروازه کې خپل عملیاتو کې بیا تر دې چې پر رسېدل دا دوی ډېره غټه ناکامي ده، غټه شکست او ډېره لویه کمزوري ده. موږ د ټولو امنیتي ځواکونو ضعف ده او کمزوري ده.
روان کال پسرلی طالبانو په کابل کې برید وکړ چې ساعتونه ساعتونه دوام وکړ. تر دې وروسته د کابل ښار په لمن کې په قرغه کې په اوړي کې حمله وشوه چې د دغه حمله شندولو هم ساعتونه وخت ونیو. د چهارشنبې د ورځې حمله سره لدی چې ژر پای ته ورسېده، بیا یې هم امنیتي ځواکونه لدی پلوه اندېښمن کړي دي چې په دې برید کې یو ډول مایع چاودیدونکي مواد برید کوونکو کارولی دي چې د امنیتي چارواکو په وینا ډیر خطرناک مواد دي او تحقیقات یې کوي چې ترورستانو دا مواد له کومه کړي دي.
او سم په مخړی یو اربیا د مهمه خبرونو سرټکو ته په کابل کې د امریکا سفیر پرون اعتراف وکړ چې په افغانستان کې د سولې بهیر تر اوسه عملاً نه دی پیل شوی. د کندهار ولایت په پنجوایي ولسوالۍ کې د شپاړسو ملکي افغانانو په ګڼ وژنه د تورن امریکایي سرتیري مدافع وکیل وایي د موکل رابرټ بیلز د جګړې له وجې پر رواني ناروغۍ او ذهني بې نظمۍ اخته دی. په پاکستان کې د حکومت ضد مظاهرو تنظیمونکي مولانا محمد طاهر القادری وایي د خپلو پلویانو د څلور ورځنی لاریون د ختمولو په اړه له حکومت سره موافقه ته رسیدلې. پاکستاني پولیسو تیره ورځ د هغه مظاهرچیانو د خورولو لپاره چې وایي دولتي ځواکونو په برید کې خپلوان وژل شوي له وښکه بهونکي ګاز او هوایي ډزو څخه په پېښور کې کار واخیست. دا ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ د ادارې جګپوړي مفتشانو او ایراني چارواکو په تهران کې خپلې دوه ورځنۍ خبرې په داسې حال کې پای ته رسولي چې د پرمختګ هیڅ راستنخې پکې نه لیدل کیږي. ایرانی قانون پوه او د بشري حقوقو مدافع نسرین ستوده موقتا له بند خوشی شوی. میرمن ستوده چې د ایران د ملي امنیت پر ضد د اقدام او تبلیغاتو په خاطر په شپږ کاله حبس محکومه شوې و، پرون د درې ورځو په مخه له بند خوشی شوه. د الجزائر دولتي رسنوی د دې هواد په لری پراته سیمه کې د برمتو د شغورن لپاره د پوځي عملیاتو د پای ته رسیدو خبر ورکړي. دوستانو تاسو موږ غږ آزادۍ رادیو نه اورئ. د آزادۍ رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماخام تر 2 بجو پورې دوام کوي چې په ټول افغانستان کې تاسو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي او په ګڼو خارونو کې د FM 5.15 اوریدل شي. وس همدا چې لویدیز ورسپانې د افغانستان په اړه څه وی رضوان مراد ورته کتنه کړي.
یو شمیر لویدیز ورسپانو په خپل ورستیو غنو کې په کابل کې د ملي امنیت ریاست تنځ دی د چهارشنبه ورځې د سانوشن کې حمله پړه مقاله خبرې کړې دي. د برتنی چاپ دلی ټلګراف لیکي دا بریټ په یو حساس وخت کې شوی، یعنی ل خپل امریکایي سیال سره د ولسمشر حامد کرزی له لیدو وروسته چې پکې د افغانستان د ډیپلوماټیک حل او امنیتی وضعیت پړه خبرې وشوي. ورسپانه وایي د افغانستان د ملي امنیت اداره د طالبانو پر ضد جګړه کې مهم رول لري او له دې هیواد څخه د شاوخوا 300 امریکایي سرتیرو لوتلو وروسته به د دې ادارې اهمیت نور هم زیات شي. لاس انجلس ټایمز ورسپانه لیکلي د افغانستان د ملي امنیت د ادارې مشر اسدالله خالد سمودوړان د پیوزان وژن کې حمله کې سخت ټپي شو چې دا مهال په متحده ایالاتو کې درملنه روانه ده. ورسپانه وایي د چهارشنبه ورځې برید د کابل په یو داسې سیمه کې شوی چیرته چې نه یوازې د ملي امنیت ریاست دی بلکې د کورنیو چارو وزارت، امنیت قمندانۍ او یو شمیر سفارتونه هم موقعیت لري. د مطلب لیکونکي وایي د دې حمله وخت هم د پام وړ دی، ځکه په داسې وخت کې وشو چې په سیمه کې ترافیکي ګڼه ګوڼه خورا زیاته وه. وال سټریټ جورنال ورسپانې بیا په خپله ګڼه کې د دې حملې په اړه لیکلي داسې ښکاري چې برید کوونکو د اوږدې جګړې او لوی حملې لپاره تیاری نیولی و. ورسپانه وړاندې وایي د افغانستان د ملي امنیت ادارې د حمله کوونکو جسدونه او هغه تجهیزات په یو ویډیو کې ښکاره کړ چې برید کوونکي پرې سنبالو. وال سټریټ جورنال زیاتوي طالبانو په دې برید کې له یو ډول نویو چاودونکو موادو کار اخیستی دی. له دې وړاندې په ترسره شوو حملو کې طالبانو هغه مواد کارول چې په کیمیایي سره کې استعمالیږي، خو د چهارشنبه په حمله کې طالبانو له مایع چاودونکو موادو ګټه اخیستې ده. ورسپانه ته د ملي امنیت د ریاست ویان شفیق الله طاهری ویلي دا چاودونکي مواد د دوی لپاره هم نوی دي. وال سټریټ جورنال ورځپاڼه لیکي دا حمله په داسې حساس وخت کې وشو چې افغان ځواکونو ته د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال چارې ګړندۍ شوي او د ولسمشر اوباما په وینا افغانان باید تر راتلونکي سپرلي د ټول افغانستان امنیتي چارې پر غاړه واخلي.
تاسو موږ غږ له ساده رادیو ناوړی په داسې حال کې چې د افغانستان یو شمیر زندانونو ته د بهرنیو ځواکونو لوري د بندیانو د لیږدولو بهیر درېدلی ځکه چې دوی په دې اړه د بشري حقونو له کبله اندېښنه ښودلې ده. د څرخلیوي پله د زندان یو شمیر زندانیانو چې تنه خوړلو احتساب یې کړی وایي چې چارواکو ورسره ژمنه کړې چې په لسو ورځو کې به یې ستونزې هوارې کړي. دوی د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې احتساب یې ختم کړی. دوی وایي چې په دغه زندان کې د 300 بندیانو دوسیې ورکې شوي او دوی له ټاکلي مودې څخه ډېر وخت په زندان کې تیر کړی. خو افغان چارواکي بیا د بندیانو دغه ادعاوې ردوي او وایي چې دوی دوسیې په منظمه ډول څارل کېږي. د دې رپورټ پوره جزئیات د ناجیا صافی په رپورټ کې اورو.
د سرخی پله په زندان کې یو شمیر زندانیان ورسته له هغې د نه خوړو احتساب پای ته رسولی چې د دوی په وینا د اساسي قانون پر تطبیق د څارنی کمیسون ورسره د ستونزو د هواري ژمنې کړې دي. د سرخی پله په زندان کې په لسګونو زندانیانو له دې عمله احتساب کړی و چې د دوی په وینا دوسیې پر وخت نه څېړل کېږي او د جمهور رئیس لخوا د سزا د تخفیف فرمان په ټولو یو رنګ نه تطبیقېږي او په ځینو مواردو کې د دوسیو پر سر ترینه د زندان مسؤلین پیسې اخلي. که څه هم زندانیانو احتساب مات کړی خو وایي که یې ستونزې هوارې نه شي نو اعتراضونه به وکړي. دو تنو یې په ټلیفون ازادي راډیو ته وویل زندانیان وایي د یو شمیر هغو زندانیانو دوسیې ورکې شوي چې له کندهاره د سرخی پله زندان ته انتقال شوي او په یو نامعلوم حالت کې پراته دي. هڅه مو وکړه چې د زندانیانو د ځینو ادعاو په اړه د سرخی پله د زندان له مسؤلینو سره خبرې وکړو خو ونه توانیدلو. تر دې مخکې د محبوسینو د عمومي ریاست مسؤلینو ازادي راډیو ته د دوی ادعاوې بې اساسه بللې وې. له بلې خوا د بشر د حقونو ځینې سازمانونه د افغانستان په زندانونو کې ځینې ستونزې تاییدوي. د افغانستان د بشر حقونو د سازمان مشر لال ګل لال د پنجشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دغه ستونزې یوازې په سرخی پله زندان کې نه بلکې د افغانستان په نورو برخو کې هم بندیان له اړوند ستونزو څخه شکایت کوي.
موږ په نورو زندانونو کې هم لرو چې د هغې وخت پوره شوی او یا دوسیه ورکوي یا ضمانت نه وي، نو بیا اکثره زندانیان لاس په هغه څه باندې پوری کوي چې هغه واقعا دردونکي. لکه دا موږ څنګه د تیرو ورځو نه د پلچرخي د زندانیانو په اړوند باندې اورو، باید د دوی دوسیو ته په وخت او زمان باندې دولت ته دی کې عاجل اقدام وکړي.
خود سرخی پله د زندان چارواکي بیا د بندیانو ادعاوې ردوي او وایي چې د دوی دوسیې په منظمه توګه څارل کېږي او قانون هم په ټولو یو ډول پلی کېږي. په خاطر دې هم د سرخی پله په زندان کې بندیانو احتسابونه کړي او د خپل ستونزو د حل غوښتنه کړي.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو ناوري. یو 15 کلنې پیغلې د دایکنډي ولایت د ښځو د ریاست پر یو تن کارکونکي تور لګولې چې جنسي تیرې پرې کړې. په سیمه کې د ازادۍ راډیو خبریال متین د چارواکو له قوله په ریپورت کې ویلي چې د دایکنډي د ښځو ریاست شپږ تنه تورن کارکونکي اوسمهال په توقیف کې دي او چارواکو په دې اړه څېړنې پیل کړې. د دې ریپورت لنډیز احمد تکل وړاندې کوي.
د دایکنډي ولایت د ښځو د ریاست شپږ کارکونکي پر یوې 15 کلنې نجلۍ د تجاوز په تور نیول شوي. د 15 کلنې منیژې کیسه دردونکې ده. پر دې یو ځل مخکې د دایکنډي ولایت په سنگ تخت بندر ولسوالۍ کې د دوو کسانو لخوا جنسي تیری شوی و، خو دا د زنا په تور په بند کې اچول شوی و. منیجه څه وخت مخکې د محکمې له فیصلې سره سم خوشې شوه، خو وروسته له دې چې کورنۍ د دې له منلو ډاډه وکړه د ښځو چارو وزارت ته وسپارل شوه څو د امن په کور کې ساتنه وکړي. خو د ښځو چارو په ریاست کې د یوې شپې له تیرولو وروسته دا ادعا کوي چې هلته هم پرې جنسي تیری شوی دی. د دایکنډي والي قربان علي اورزګاني د منیجې د ادعا په اړه ازادي راډیو ته وویل: جلی د شپې د ښځو پر ریاست کې پاتې شوې وه او په سبا یې ادعا وشوه چې داسې یوه پېښه شوې. خو دې ادعا ته په پام سره مشکوک کسان سمدستي ونیول شول، هغوی اوس په توقیف کې دي او دوسیه یې د پولیسو د جنایي جرمونو د څانګې څارنوالۍ او روغتیا ریاست لخوا څېړل کېږي څو ثابته شي چې آیا دا ادعا سمه ده که نه. د منیجې د ادعا په اړه د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د دایکنډي د ولایتي دفتر مشر جواد دادګر وویل: جلی زموږ همکارانو ته په څرګندونو کې د توقیف لاندې شپږو تنو یو تن تورن کړی و چې جنسي تیری یې پرې کړی. زمنان د ولایت د مرکزي روغتون د چارواکو له قوله هم ویل شوي دي چې د دې د وجود پر ځینو برخو د دې عمل نښې لیدل کېږي او ښایي چې دا کار شوی. دادګر وایي د دې ډول پیښو یو علت په دایکنډي کې د امن د کورونو نشتوالی دی. خو د دې ولایت د ښځو چارو د ریاست سرپرسته حبیبه شجاعي دا ادعا یوه جوړه شوې دسیسه بولي: ما وویل چې زه ځای نه لرم، دلته یو ریاست دی، د امن کور نشته او خپل کور مې هم دلته نه دی چې خپل کور ته یې بوزم. د مسافرې په کور کې اوسم او نشم کولی دا نجلۍ له ځان سره بوزم. خو نجلۍ هم سمنجلۍ نه ښکاري. زه د دې ادعا ردوم او فکر کوم چې داسې یوه پېښه نه ده شوې، دا یوه توطیه ده چې جوړه شوې ده. د ښځو د چارو د وزارت معینه مشګان مصطفوي د منیجې ساتنه د دایکنډي ولایت د محبس د ماشومانو د اصلاح او روزنې د څانګې مسؤلیت بولي، نه د دوی د وزارت
مسؤلیت اساسی
از این مرکز اصلاح داشته. دا وی د دې کار اساسی مسؤلیت د اصلاح د مرکز پر غاړه دی او دوی باید له پایله د قضیه ټول اړخونه سنجولي وای. خو لنی که مرغه د دایکنډي د روختون راپور چې زمونږ لاس تر رسیدلی د دې جلې ادعا ردوي. دا په داسې حال کې ده چې د دایکنډي د ولایتي شورا او مدني ټولنو یو شمیر استازو پرون په یوه مطبوعاتي غونډه کې د دې پیښې په اړه د عدلي او قضایي ادارو لخوا د عادلانه څېړنو غوښتنه وکړه.
د ژوند رنګونه
شارینو کې سوپر شینواری رستوران داسې یو رستوران دی چې ډېر بیروباري او دغه غوښه خرڅي یو ډېر مشهور ځای دی. په سر کې دلته یو چا سره غږیږه ما دی په اول ډیزاین پاډ راته وایي
رستوران شینواری.
اوس خو قصابی کوي؟
آو نو بس لګی کار کوم.
څه کوي دلته؟ چی شي خرڅوي؟
نو کباب کړی دی، هم دا پسه غوښه دی، چرګان نور څه نشته.
څومره کسان په ورس کې راځي دلته؟
دا سیاغه نه دی مونږ نو راځي 300 کسان 500 کسان شکر دی.
شینواری
دا مونږه جاب کړو.
څومره کسان در سره دی او څه څه کارونه کوي؟
کسان شکر دی به داسې 23 کسان کار کوي نو بس بلم لګي ور سره
دې کارونه پاره راته وای. اوس ته خدا غدي هم غوخه وړي قصابي کوي پکې کنه داسې هغه څنګه کې مې اوس پینګيره ناس دی دې پاره راته وای.
زه اډو کې برابر هم هغه به ټیکه جوړه
کا او دا غنور بیا څه کوي په خولو کسانی بیل مالو
ما خې سوګ دې بس سوګ پر سلوخ راغون دی نو بس هغه ټول پروګرامونه بس مخ پازي
فل دې چې کله زړه وشي څنګه هم دا خوري کبل ځای دي.
نخرم خپله زیاتر سبزی خورم.
دا څنګه نو خپله سبزی خوري او نورو باندې غوښه خوري؟
ما باندې ډاکټر باندې کړی مریض یم.
هیڅ کله نه خوري کله کله
خورو
خپل کار کې خو کله په عذابېږي نه.
نه شکر دی پټیټ خوشاله یم.
دا خلک چې کله آرډر درکړي چې علامات پخه کا بیا کله کله لږه شوخي نه در سره کوي چې ولې په وخت نه راځي یا خفه کیږي نه.
نو کوي هر رقم د خلک راځي خو نه خفه کوم. څه کسان راغله او هم ورته یخي وا وې دا روټي دی یخي دی مور سره ډیر هغه کو چې یاره زبرت نوري راوړم نوري راوړم خاغي او نه منل را پاسې زی په سپېړه و عالم بیا ما دا غي زنه ونی ور مې لار شه بس نو ډیر زیات هغه غټه غچ ما من تیر شوی تکه هر سم په خپل ځان تیر کړه
یعنی حوصله دې کړې
ها نو هغه مې خوشاله ورې
او حوصله ښه شه دې او دام راته وې ورسته خبره به مې دای کله کله د غزيني کسان چې یو کار کوي ځان سره سندرم زمزمه کې غالي غوندې لګيوي ته کله کله داسې کوم سندره خولې ته درځي
یار مړه کله کله نو نه
لګي راته زمزمه کزا
پوي بشي لا پوي نه ده نه ده نه ده اصلې و نه ده په ما ګر
بس خوشاله اوسې ژوندې اوسې
خیر اوسې کوم
دوستانو دا هغه څوک چې وی خلکو ته ټوله ورځ کړایان کبابونه او غوخه وړاندې کوي خو بیا هم وی چې اتشه نشته زموږه غلازادې رادیو نوري د دینم ساته خبري مجلې د پای شیبو ته رسیدلی یو امید مرزبان سټډیو ته راغلی په روان نیم ساته خبري مجله کې در سره ده.